دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې شمشاد راډیو ټلویزیون دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې په مستقیم امر وتړل سو. دغه مرکز د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18مه په یو بیان کې وویل چې دا ټلویزیون په دې تورن سوی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ وروستیو نښتو او په افغانستان باندې د پاکستان بریدونو ته په سمه توګه پوښښ نه ده ورکړی او د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دریځ او د دوی د اقداماتو دفاع نه ده کړې. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې شمشاد راډیو ټلویزیون یوه خصوصي رسنۍ ده چې 40 کاله وړاندې د فضل کریم فضل په پانګونې په کابل کې تاسیس او فعالیت یې پیل کړ. د طالبانو حکومت په رسمي ډول د شمشاد راډیو ټلویزیون د فعالیتونو د ځنډولو یا بیا پیلولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ملاتړ کوي. شمشاد راډیو ټلویزیون د یکشنبې په ماسپښین د اکتوبر په 19مه اعلان وکړ چې له یو ځنډ وروسته یې خپرونې بیا پیل کړي دي. د راډیو ټلویزیون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به خپل رسنیز فعالیت ترسره کولو لپاره دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د هیواد حاکمیت ساتنې، د ټولنې د بېلابېلو برخو استازیتوب، د خلکو هیلو او د طالبانو د حکومت قناعت حاصلولو ترڅنګ د مسایلو ته پوښښ ورکړي او ملي ارزښتونه رعایت او ملي ګټو ترلاسه کولو ته هڅه وکړي. په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د خپلو خپرونو د ځنډولو لامل ووایي، دوی زیاته کړې چې شمشاد راډیو ټلویزیون به خپلو فعالیتونو ته د پیاوړتیا، کیفیت ښه کولو او د خپلو خپرونو د بیا پیلولو لپاره اړین اصلاحات پلي کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. وړاندې راغلي چې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو سربیره د پروګرامونو او خپرونو کیفیت لا ښه کولو لپاره به روزنیزې او مسلکي دورې هم برابرې سي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد راډیو ټلویزیون د خپرونو بیا پیل یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د دوی له اعلامې دا څرګنده ده چې د رسنۍ د واکمن نظام له فشار وروسته موافقه کړې چې خپل نشراتي محتوا د طالبانو د حکومت د غوښتنو مطابق وړاندې کړي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
در اعلامیه به صراحت دیده میشه که رادیو تلویزیون شمشاد به سر فشارهای که سوی نظام محکم بالای زنا تحمیل شده قبول کردن.
په اعلامیه که به صراحت سره ښکاري چې د شمشاد رادیو او تلویزیون د هغو فشارونو له امله چې حاکم نظام پرې تحمیل کړي منلې ده چې له دې وروسته به ټول هغه نشراتي محتوا پر مخ وړي چې حاکم نظام یې غواړي، او په حقیقت کې د دې حاکم نظام په خوښه کیسې به د شمشاد راډیو او ټلویزیون لخوا خپرېږي.
د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي. ځینو خبریالانو او د رسنیو مدیرانو هم وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د محتوا په اړه د طالبانو د حکومت له غوښتنو او بېلابېلو لارښوونو سره مخ شوي، او د دوی په خبره دې وضعیت په افغانستان کې په خپلواکه توګه د معلوماتو رسولو او د خبرونو د آزاد جریان بهیر اغیزمن کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په غتیز کونړ کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساریان تانی او تنفسي ناروغي اخته شوي. دوی وایي تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړي په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
خرابی
د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر مشکلات لرو. هیڅ کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا ژمی په دې کې تېر شي. موږ د موجساتو نه د چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده ژمی را روان دی چې دې کې چې موږ په کې دا ژمی لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نورم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافي ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومان یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورس تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان یې په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اسالات دي، لکه د سیوبو نشواله دي، د تشنابونو نشواله دي، نشته ساحي لري، ساحي دي په دې کې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري نو موږ ریفر ورکوو. دلته چوکۍ ته هم جلس لري، روغتیایي مرکز دي وګن لري، لري ساحه ده. ورځ کې تقریبا اتیو نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي.
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپله ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 9500 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 500 کلونو کم عمره 4,00,000 ماشومان وزني.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاله تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
تنکای زلمای ساغر محبوبی هغه هنرمند چې اکارډیون غږوي او سندری وایي، هغه لاله سکلن نه و چې هنرمند ګوتو یې غول پیل کړل او ډیر مینوالي پیدا کړل. ساغر چې په جرمنی کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلی او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
ډیرو تنگیو گوتو غاگول شوی دا اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاگوله. هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاگول او سندرې ویل یې لالس کلن شوی نه و چې پیل کړی و.
له اته کلنۍ نهه کلنۍ مې اکارډیون غږول پیل کړل. استادونه درلود، مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غږولو سره مینه لرم، دغه شان سندرو ویلو سره، نو ما ته یې استاد
ونیو. بعد ما استاد گرفتم.
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې اتلس کلن دی هم غاړی هنرمند یې دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواښات قسیم جوادی روزلی، خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې له تنین آهنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکي عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی، که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره په هالند او لندن هم کنسرتونه ور کړی دي.
موسیا جان همچنان د انګلستان تشال لندن کنسرت.
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ. شاوخوا درې کاله مخکې و، د احمد صاحب د کلیزې په مناسبت. دغه شانتیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند په روتردام کې ونمانځله. هلته مو ډېر ښه کنسرت درلود. ټکټونه ډېر شر او ډېر مخکې خرڅ شوي وو.
ساغر وای ارواښه د احمد ظاهر یې ډېر خوښېږي ځکه په خبره یې ښه سندرغاړی او اکارډیون غږوونکی و. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته دا امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان ته نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تېروتی نه وم، 2020 کال چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ مېلمانه کړي او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت
کړل.
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي یې، نو وایي ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالې او سندرې ولري.
زما سیر جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو. که څه هم موږ یولس پارچې خپلې سندرې لرو، خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښۍ محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
څېړونکو د کینیا په شمال کې د یو ډول انسانانو فوسیلونه موندلي چې په تکاملي پړاو کې وو او شاوخوا 2 میلیونه کاله پخوا یې ژوند کاوه. جزئیات په دغه رپورت کې.
څېړونکو د کینیا په شمال کې د تورکانا جهیل ته نږدې د پرنتروپوس بویسی په نوم د پخوانیو منقرض شوو انسانانو د یو خپلوان د لاس او پښې فوسیلونه موندلي دي. دا فوسیلونه شاوخوا 1.5 میلیونه کاله پخوانی دي او ښیي چې د انسانانو دې پخوانیو خپلوانو په بشپړه توګه په دو پښو تګ کولی شوی او هم د وسایلو د نیولو او احتمالا د ډبرو په څیر د وسایلو د جوړولو وړتیا درلوده. تر دې مخکې د دغو انسانانو چې ویل کېږي د 2.3 میلیونه او 1.2 میلیونه کلونو تر منځ د افریقا په ختیځه برخه کې ژوند کوو، د کوپړۍ او غاښونو پاتې شونې موندل شوي وو چې څېړونکو ته یې بڼه ډېره روښانه نه وه. خو د هغوی د لاس او پښو د هډوکو نوي موندل شوي فیصلونه تر ډېره دا روښانه وي چې دغه انسانان د تکامل په کوم پړاو کې وو. د پرنتروپوس بویسی په ګډون د انسانانو د دغه تکاملي نسل څلورو ډولونو هغه مهال په دې سیمه کې ژوند کاوه او نږدې د تکامل په یوه پړاو کې وو. د رویټرز په وینا په هغه څېړنه کې چې تیر کال خبره شوې ویل شوې چې پرانتروپوس بویسیا او بل ډول هومو ارکټوس خپل نخې نښانی د کوبی فورا په خټین جهیل کې پریښي چې د دواړو ډولونو ترمنځ د اړیکو او د سرچینو لپاره د هغوی ترمنځ د سیالۍ په اړه په زړه پورې پوښتنې راپورته کوي. عمومی باور دا دی په داسې حال کې چې هومو مغز ته په انکشاف ورکولو او د ډبرینو وسیلو په جوړولو کې مهارت درلود چې دوی یې د اقلیم له بدلون سره د تطبیق وړ ګرځول. پرانتروپوس بویسی د غذایي رژیم ماهرینو چې تمرکز یې په نباتاتو په پای کې د پرانتروپوس نسل له منځه لاړ او له دې سره یې تکاملي پړاو ختم شو.
د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ د سګزی د دیورن کرش پر دواړو لور باندې مزکل لرو ژوند یې جدل یم پر ول سم فروری نو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نیکه په جولای نو لسو نو لس کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1918 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې ته راواوښتل. زموږ دوا کاغان دورې د بدلې لومړني زده کړې مې تر پنځم پورې په چمن کې بیا په 1940 کې ګلستان ته رالو. دلته مزکی وی دلته می لسم ټولګی یا جماعت لوستې دی ویلې مې دی. بیا می د کوټه په ساينس کالج کې بي سي کړې ده څوار لسم یا لیسانس. بیا می د کوټه په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کېږي هغه کې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده ایم ایس سی بارتنی. درې درجې مې د نزده کړې ده د قران تفسیر وو احادیث وو ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځوس کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو.
دلته داسې ویلو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمن اسوله. زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1980 وروسته د جهاد یو په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغیز را باندې وسو دغه د مخم زمر تا ګورا تا بو د خو ما در ټول چې می خاندان دوری و می دلی و نباتات خو ما نا وخت ما شکی وک په 1900 شپه ته واته کی او د اغیز ما پرزین باندې د افغانستان د تاریخ د دې د ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګورا تا جشن او نوروز دې ته کېدی. از مر د جمی او د دوی رخصتي یو وخت ورن مر دوری په کندهار کې د کا کار په شهرینو کې تیرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه جناخم او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپل کړی ده د لیک لوسلار مخبل کړی
ښه. یعنی د دې معنی دا ده چې د ځینو خلکو غوندي چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونه کړي تاسې داسې نه یاست. تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک په وبولو دی څو لسیزو پیشمو تو جلدونو کران غشتی دید که پدی عرض مشاوردون که تا معلومات ورکی
یه وقت مزموجو دا عبدالله خان کرزی کور چنگ بر چنگو دا امید خان کرزی پلار دا دا سر بناست و ولاله که دا زمجد مشران و سر دیر شایدی که وی پا کندار کم زمجد دا دیم زیکی سر نجده و لار دا دی پر کرس تیری دا لزمجد سیما لنده کاری از بولی د نیکګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وي. یو وخت زه د پوهنتون نه راغلم، یو کتاب پروت ولو د په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیک و د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل چپې وې، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دای پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دای پیژندله. نو دا د ده د خولې خبره د دی اوس شي څه وی دي نشته، خلکو ته به یې ویل ول اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې به رابار سي، په زرو په لکو به رابار سي. نو دی تشویش و یو ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل راډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو، تر 2003 کال پورې بی بی سي، وایس اف امریکا، کابل راډیو. د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو هغه مې لاسته کاوی. در لندنه د سنګاپوره چې ګرځېدلی یم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مې د افغانستان خبرونه رااخیستل. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1923 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی. د دوو پروپریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور. دا پروپریډینګ یې شوی دی، تصحیح یې شوی ده. د نجیب، ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالي تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم اووم ټوکه چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې، هغه هم پروفیډینګ پاتې دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
له 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشی دی او که هغه مو هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کوم می پیش را خیستی دی؟ ځکه چې یو وخت خالی جګړې وې، بیا نور تغییرات راغلل. آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیش دی او که نور مسایل هم شته؟ کې
زما چې وسه وی دی د افغانستان په اړوند می کمرکده کده ترکی یو خبر دی، په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه هم استفاده کړې ده، د اخبارو څخه هم کړې ده، د کتابو څخه هم کړې ده. یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو د 1923 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي، سرلیکونه چې دي، د باندنیو او د کورنیو میډیا هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه ده، روانه ده. نو دا یو مجبوري ده، کنیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مې ورکړی دی. و
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم، دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې، دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی. د 1540 شاوخوا کې خبره شوی دی، هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیزوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان سوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیزوال. او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پیستللی یم هغه افغان ملت په نامه دی. ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړېږي د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ د دغه ځای سیمې راخیستې دي بیا نو در د اوسه پورې بیل پیرونه په کښې کې دي. بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دي د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي د هغه بعد افغانستان په خلق واکي کې افغانستان په خلق نو بیا پرچم او خلق دواړه دي او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واکي کې چې دوه پیره دي یو د مجاهدینو دي یو د طالبانو دي په مجاهد واکي کې او په طالب واکي کې بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان د لیوله پر دې باندې مې دغه لیکلی دي. نو داسې بیل بیل کتابونه دي پر هغه مې لیکنې کړي دي د افغانستان پر اوبو مې لیکلی دي کتاب.
تاسو د او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلی دی که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي.
و حوزې مې دغه کړي دي د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه پنځو شپږو بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدادو شمار مې لیکلی دی پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معار سي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خودکفیله به سي بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یوه نړۍ ته ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهار سي لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند راوخوت د کوشتېپه تقریبا یولس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي په څلورو ولایتونو کې دوه سوه پنځه اتیا کیلومتره اوږدوالی لري دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښته سیند جلا کېدای شي دغسې د کونړ سیند دی دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي نو دا اوبه که چیرې مهار سي دا د کابل سیند دی دا د کابل په سیند الیشنګ و الینګار و پنجشیر و دا ګرده ګډېږي دا که مهار سي پر دا دښتو باندې دښتونه پراخ دښتونه لري د لغمان په برخه کې لري د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي و افغانستان د جنگو د کبله اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړله یا وتلي دي د هېواده نو داسې مشکلات شته مواقع ډېرې دي چانسونه یې ډېر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ ځمکې د پاللو تر څنګ نور څه کوئ وخت په څه شي تېروئ؟
د شپږو اوو زموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندانو کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پره بولي هغو ته رجوع کوي بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي بیا په هغه کې کومک ورسره کوو د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص وي دلې خدمت کوو او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو بس بیا مې بل شغل دغه
نو د پدې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي، حتما کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودی، مال خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد سي، شورویان ماته وخوري او تا یو څوک ور دعوت کړي، ته ورسې غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږې، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی، 15 فروری 1999 و، زما او حبیب الله رفیع صاحب دعوت کړو دی د پېښور، زه د کوچ سه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خورولو، خلک پر ختله، نو چې ورلو هلته تقریبا د 2500 په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران، د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول. دا سیمینار ولو، د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه، چې ما ته یې بلنه راکړله، بیا زه ولاړ شم، ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شو چې که خدای دی موقع راوستل، ته به څه وایې؟ ته به اوښکې تویې. ډېر د اضطراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلود. خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خولو روزله، هغه ارمان نه وخاطي. افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو. بس اوس په خدای ته خواست کوو، ښې خاطرې مې دادي دا اوس د تللې یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم، ډېر وګرځېدم، در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني و بده خاطره نه لري. کور چې خرابېږي، اویا فیصده د دننه څخه خرابېږي، چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي. هغه پښتانه وایي، وایي که مشر مشرتوب غواړي، که شر هم د دنیا دود غواړي، څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري، باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي و وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، بیا هیڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی وي، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و، دا د کوم قومه دی، دا د کومې سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پري ولو، په دنیا کې پاسپورټ عزت درلودی، د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد دی ډېر ښه عزت یې درلودی، او د افغانستان د بادشاه داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیب الله خان په وختو کې بې پري ولو، که بېرته هغه خپله بې پري تګلار پلي کړي او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله شي، زما په فکر د جنګ به ټول توبګار شي، بیا به هیڅوک هم نه باندنې ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکړي او نه به جګړه انتخاب کړي.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلئ، بېلابېل سیمو ته ځئ، د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلئ، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته هم لرئ چې کومه لویه مسله مو حل کړې وي؟
و دغه یوه کورنۍ و، نه مې ناخمه، ډېره نامتو کورنۍ ده. یو بس یې درلودی، یو بس یې درلودی، زما دپاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل، و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ما ته رجوع وکړه، زه ورغلم، په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړې. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې درلودې، بل یې مېلمستون ولو، خصوصي مېلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپینجری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړې، پس د څه مودې دا یو ځوان رالی، د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب، دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بل کورنۍ دارالی ول دا ملمستون چې دی د دې یو برخه زما کور ته نږدې د زیپ کور ګډو ما دا فکر وکړ مال خدای پاکه دا یو نیم عربی سه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي دا شی ډېر زه په حیرت کې واچولم زما دپاره دا ډېره جالبه وه نور خو نو د مځکو پیسې دې سوې دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د 12,000 اکړو چې 40,000 زرې به شي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی زه ورسره وم موږ ته بېش وکړ یو سردار ماسم خان ترین ولو نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانو خدای د مدعی و د مدعیلی خو موږ ته خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې څلور مړې کې سوي دي دوه کې سوي دي درې کې سوي دي بیلی بیلی قبیلې د ژوبه سه نیوه دی د رولرلایي وو د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي د اتیا کالو د اویا کالو د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم اول دا چې قاتل باید کفن و چاړه ته تیار شي غاړه کښېږدي دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښولو ته تیار شي او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي چې دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بل هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه ته هم خلک تیار سوي دي په دا دغه کې په اتمان خیلولو په دا لورلایي کې موږ قاتل وروستئ بس وی ویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بوزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دی اوس په جیل کې کښېناستی
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړهږدي
دغه وخت تقریبا یولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه که موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا یې حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه سي یا یې کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ پاتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده او دای به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاسې ده سورلاسی معنا قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګورې نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډیره مننه
کور ودان
تاسې فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ
او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس نے یاد اون راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس نے یاد اون راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خو خو بری دل راغلے خبگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکھے خبگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکھے کرن سہارا بموش میں بناؤ راگلے کرن سہارا بموش میں بناؤ راگلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دان راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول
کباران میں وزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکباران میں وزڑ